پوړې ویل په لپسې د توغندیو ډزو او جګړې د مرسته رسوونکو مخه نیولې چې په سیمه کې اړو خلکو ته ځان ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ چې یوازې معظمې ښارګوټی نه ده چیرې چې ولسي خلک محاصره شوي او د مرګ تر حده وږي دي، بلکې د ګڼو نورو ښارونو یادونه یې هم وکړه چې د دې په وینا ملکي خلک پکې محاصره دي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. معظمې الشام تر ډیره د هغو یاغیانو په ولکه کې سیمه ده چې د بشار الاسد د رژیم خلاف جګړه کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وی ممکن زیات شمیر کاندیدان له نهایی لیست وویستل شي.
زه ویلی شم چې احتمال دې شته چې یو زیات شمیر کاندیدان د دې چانس پیدا نکړي چې دې لیست لاره پیدا
کړي. ولسی جرګې د مځکو په غصب له شمیر تورنو کسانو نمونه څرګند کړل. صبغت الله مجددي وایي د کورنۍ او بهرنیو فشارونو له کبله د مشورتي لوی جرګې مشري منلې. امریکا ته د نواز شریف د سفر په درشل کې د سولې عالي شورا له امریکا وغوښتل.
دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
ولسی جرګه د لوګر د والی ارسلان جمال د وژنې په اړه تحقیق کوي او په یو بل راپور کې به په هلمند کې د اختطاف په اړه جزئیات واوري. اته بجې او لس دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د خپلو د ځینو کاندیدانو د دوه ګونی تابعیت په اړه د معلوماتو نشټوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لبړنی لیست اعلان وځنډی شي. مخکې تر دې ټاکل شوی و چې پرون ورځ د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویندوی نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل په راتلونکو دوه درو ورځو کې به دا لیست اعلان کړي او امکان لري ډیر احتمالي کاندیدان له لومړني لیست څخه وایستل شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل انواني کوي.
ټاکل شوی دا چې راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې د ولسمشۍ د څوکۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی رسمي لیست اعلان شي. ټاکل شوی و چې د ابتدایي لیست پرون اعلان شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د محل د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شو اسنادو په اړه د لازیاتو سیړونو په برخه کې کار روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور ازادۍ رډیو ته ویل چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بشپړو معلوماتو نشټوالی د لومړني لیست اعلان د ځنډولو سبب شو.
د شنبې ورځ ماښام تر وو بجو پورې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هیواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه. د دې په خاطر کمیسیون پریکړه وکړه چې دا نوملړ وخت وځنډول شي او په راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې بلاخره به
د خغلی نور په وینا د شنبه د ورځې په ماښام د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړي. پاین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د کمیسیون هغه اسناد چې کاندیدانو د کمیسیون ته سپارلې چېړلې او امکان لري چې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو ډیر شمیر کاندیدان لومړني لیست کې ونه وسی.
نو زه وایم چې مچ احتمال دې شته چې یو زیات شمیر کاندیدان ولسمشۍ لیست ته کولای ته وامداشن ولایتي شوراګانو ته د دې چانس پیدا نه کیږي چې د لیست لپاره پیدا کړي. د لایلې مختلف دي. یو دا چې هغه کاندیدان چې تر اوسه پورې هم دوی د بل هیواد ته د تابعیت څخه نه دي تیر شوي او هغه کاندیدان چې شرایط او اوصاف یې نه ول بشپړ کړي د هغه څخه به معذرت وغوښتل کیږي او دوی به د لیست لپاره نه پیدا کیږي.
خاغلی نور په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره وګش کسانو د کاندیدانو په توګه نمونه لیکلي و خو وروسته د علاقه کودامنی په نوم یو تن چې ویل کېدل د نوم لیکنې شرایط نه دي پوره کړي لاله څخه وایستل شو. ټاکل شوی دا چې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي وری په میاشت کې تر سره شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسیون د هغو 1900 کسانو نومونه افشا کړل چې په افغانستان کې د لسګونو زرو جریبه مځکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. په دې کسانو کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او اوسنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي. ځینو تورنو کسانو دا لست رد کړی دی، خو د کمیسیون رئیس دا مني چې په دې لست کې د مځکو د غصب د هغو تورنو کسانو نومونه نشته چې په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. په دې اړه پاموکړې له کابله د احمد زبر ژمن راپورته.
له شاوخوا اتو میاشتو کار وروسته د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې ځانګړي کمیسیون د خپلو تحقیقاتو نتایج په ډاګه او د یو شمېر هغو کسانو نومونه افشا کړل چې د کمیسیون د چارواکو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې کمیسیون رئیس زلمی مجددي وویل چې د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنجشیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شوی دی. د نوموړي په وینا د دوی د څېړنو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې او په دې غصب کې شاوخوا 15,000 کسان لاس لري. خو ښاغلي مجددي په خپل ومنله چې د دوی څېړنې نیمګړې دي، هغه پر حکومت تور لګاو چې د هغو کسانو نمونه نه دي ورکړي چې د دوی په وینا د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
حکومت کې دي او د دولتي مځکو په غصب کې لاس لري، برعکس د هغه کسانو پکښې راغلي چې په یو نیول سوې ځمکه کې 15 سیر غنم کرلي دي. نو موږ هم دې نتیجې ته رسېدلي یو چې زموږ دا لستونه نیمګړي دي او ډېر واقعیتونه پټ سوي دي.
د ولسی جرګې د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې 19 کسان داسې ښودل شوي چې هر یو یې د لسګونو زره جریبه ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي، خو اکثره دا کسان سیاسي او پیژندل شوي څیرې نه دي. د دې لس لمخې د محبوب حیات خان په نوم یو قومي مشر په هلمند ولایت کې په 95 زره جریبه ځمکې غصب، حاجی جانان په نیمروز ولایت کې د 20 زره جریبه ځمکې غصب او د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی په ننګرهار کې په 15 زره جریبه ځمکې غصب باندې تورن شوی دي. د ولسی جرګې اوسنی غړی سید منصور نادری په 15 زره جریبه ځمکې غصب باندې تورن دی. نادری دا تورونه رد کړ، خو نورو تورونو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې لیست کې ځینې هغه شخصي کارګوټي هم په ګوته شوي چې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا د جوړېدو لپاره په سلګونو جریبه ځمکه غصب شوې ده. د کابل ښار په 8 ناحیه کې طلایي کارګوټي، په 12 ناحیه کې نوروز آباد، په 10 ناحیه کې آریا او په 10 ناحیه کې صفا کارګوټي د همدغو کارګوټو په ډله کې شمیرل شوي دي.
د ولسی جرګې د بحث په یوې بلې موضوع هم راپور لرو، خو مخکې تر دې چې دا راپور دروارو یادونه کوو چې د خپره شوي راپور د موضوع په اړه که نظر لرئ له 8 تر 9:30 پورې اوسنۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. څه فکر کوئ څومره امکان شته چې د مځکو له غاصبانو څخه به غصب شوې مځکې بیرته واخیستلی شي؟ په دې اړه خپل نظر له موږ او نورو اوریدونکو سره له 8 تر 9:30 پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې شریکولی شي. ولسی جرګې یو کمیسیون ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وشل کېدو د پیښې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. د دې جرګې ځینو غړیو وویل چې سیمه ییزو امنیتي ارګانونو د ارسلان جمال د وشل کېدو د پیښې په مخنیوي کې بې خبري کړې ده. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې اختصاصي کورنی امنیت، عدلي او قضایي او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وشل کېدو په حق څېړنې وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کمیسیونونو ټاکل شوی پلاوی به لوګر ته د څېړنې لپاره ولیږل شي. هغه وویل چې د ټاکل شوي پلاوی له څېړنو وروسته به ولسی جرګه په دې برخه کې پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې محترم وکیلانو زموږ د مجاهد ورور د وژنې د بدې پیښې د څرنګوالي غوښتنه وکړه، موږ د کورنۍ امنیت، کورنۍ تفتیش، عدلي او قضایي او اختصاصي کمیسیونونو څخه غواړو چې د پیښې ځای ته یو پلاوی ولیږي. دغه پلاوی باید د چې په خپل ټول معلومات مشتره وړي. موږ به بیا د دې معلوماتو لمخې په راتلونکي کې اجراءات وکړو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز په لالم خر کې د اختر د منزل ادا کولو مخکې په جمعات کې په 14 کې ووژل شو. د لوګر امنیتي چارواکو له پیښې وروسته وویل چې د ارسلا جمال د وژلو لپاره 14 مواد په مایکروفون کې ښودل شوي وو، خو وروسته د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړنۍ څېړنه وښودله چې د ارسلا جمال د وژل کېدو لپاره 14 مواد په قرآن شریف کې ښودل شوي وو. د امنیتی ورګانونو د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 15 تنه وګړي ټپین شوي هم دي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي ورګانونه په بیغورۍ تورنوي او وایي چې ارسله جمال لمخ کې نه د امنیت شورا ته د خپل امنیت د ساتلو په هکله خبر ورکړی و، خو هغوی په هکله بیغوري کړې ده. دوی وایي هغه کسان چې په دې برخه کې بیغوري کړې باید عدلي او قضایي ورګانونو ته وروپېژندل شي څو یې هغوی په هکله پرېکړه وکړي. خو د لوګر امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی د خپلې دندې پر مهال بېغوري نه ده کړې. د لوګر د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي د پیښې د څرنګوالي په هکله عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ورکړي. عبدالرحیمزی وایي چې د جومات دوه خادمان په پیښه کې د لس لرلو په تور نیول شوي دي. د رپورټونو له مخې د لوګر د والي وژنه لومړنۍ پیښه نه ده، بلکې مخکې تر دې ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم په دا ډول چاودنو او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. ځینې کتونکي دا وژنې د حکومت تشکیلاتو ته یو لوی ګواښ بولي او وایي چې باید مخنیوی وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
به ازادي رادیو خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی او همه لوستلی شي. نیویورک ټایمز رسپانې په هلمند کې د یو پولیس لخوا د یو ډاکټر د زوی د تښتونې راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د هلمند د ملي امنیت مسؤلان هغه یو نیم لک ډالر بیرته ډاکټر نثار احمد ته نه ورکوي چې د تښتونکو څخه یې اخیستي دي. د هلمند والی وایي د ډاکټر نثار احمد بارک د زوی د تښتونې په تور د نیول شوي پولیس تر محکمې وروسته به پیسې بیرته خپل خاوند ته وسپارل شي. محمد الیاس دایی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
هم دا ماشوم څلور میاشتې وړاندې خوشسوی دی، خو تېره ورځ د امریکا چپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې د هلمند ځینې پولیس په تښتونو کې لاس لري او د ملي امنیت کارکوونکي هغه پیسې د ماشوم پلار ته نه ورکوي چې د تښتونکو څخه د چاپیا او تحقیقات پر مهال ترلاسه کړي دي. د روان کال په اوړي کې په لشکرګاه کې د مشهور ډاکټر نثار احمد بارک زوی ښوونځي ته پلار ته نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. تښتول شوی سانلا نومیږي او 12 کاله عمر لري. تیسان لاپلار ډاکټر نثار احمد بارکوی سره لدی چې د تښتونکو سره د خبرو او معاملې ټول جریان د ملي امنیت کارکونکو سره شریکوي، خو بیا هم اړسو چې د زوی د خوشکېدو په بدل کې 15 لک امریکایي ډالر ورکړي. د اول د زوی د تښتونکو د اتونو پروڅخه درې نارینه او درې شجنه نیول سوي دي چې یو پکې د سمي ولا په نوم پولیس دی چې د پولیسو د جنو په خوانیو مسولینو سره شی اړیکې درلودي.
دا معلوم ټول نه پر چې تقریبا یو د بخت په نامه
ویل کیږي تښتونکو احسان الله درشکرګه ښار په یوه څنډه کې د زړې کلا په سیمه کې ساتی او د هغه سره وهل او ټکول هم کړي دي. اوس د ماشوم د پلار او د ملي امنیت ترمنځ د هغه پیسو پر سر ناندرې روانې دي چې نثار احمد بارک د زوی د خوشکېدو په خاطر تښتونکو ته ورکړي دي او د دې ډلې تر نیول کېدو وروسته یو اندازه د تحقیق په ترڅ کې د ملي امنیت په لاس ورغړي دي. د ملي امنیت سرچینې وایي د دې پیسو د تسلیم صلاحیت د محکمې په لاس کې دی او وروسته له هغه به ډاکټر نثار احمد ته وسپارل سي چې محکمه د احسان الله د تښتونکو په تور نیول سوي کسان مجرم وپېژني. د هلمند والي حاجي محمد نعیم هم وایي د ډاکټر پیسې د هغه دارایي ده او هیڅوک یې نشي خوړلی. هغه ټینګار وکړ چې د تورونو کسانو تر مجرم پېژندل کېدو وروسته به ټولې پیسې ور وسپارل سي.
زما په خیال کې دوسی تر اوسه په قضا کې هم ته الته کم دغه لري چې دوی خپل د ابتدایي محکمې څخه دوسی ولار سي په دوهمه محکمه کې په دوه هغه دغه اصول دی چې په دریمه محکمه کې دوی پیسې ورکوي که په دوهمه ورکوي د دوی صلاحیت دی او دا پیسې حتما د دې څوک دا پیسې نه پټولی سي او نه ذاته مثلا اخیستی سي.
که څه هم د ښځو په شمول د شپږو نیول شوو کسانو په منځ کې یو پولیس او د پوستي قمندان دی، خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې اوس هم ځینې پولیس په انسان تښتونه کې لاس لري. د تشتول سوي ماشوم پلار هم مني چې زوی یې د پولیسو په مرسته تشتول سوی او په عوض کې د دوی څخه د 15 لک امریکایي ډالرو غوښتنه سوې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر سره په یو وخت افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې پاکستان دی د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او زیاتېدو سبب شي. د دې شورا یو غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په ارزښت یوار بیا ټینګار وکړ او هیله یې وښود چې پاکستان به په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل امریکا کولای شي چې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینی د برابرولو لپاره صادقانه همکاري ته وهڅي.
د امریکای حکومت متقاضا دا چې د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي او په دې هکله مرسته وکړي چې طالبان د عالي شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي تر څو افغانان پخپله وکړای شي دغه صلح رامنځته کړي او خپلې ستونزې حل کړي.
خو ای امریکا پر پاکستان دومره اغیز لري چې د افغانستان په سولې کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسول خغلی فوزی وایي
د پاکستان له ډیرو وخت متحد پاتې شوی ده. ټول عمر یې له پاکستان له حکومت سره مرستې کړې دي. اوس هم امریکا له پاکستان سره ډېرې اقتصادي مرستې کوي او ورسره ملګرتیا لري. د امریکې تاثیر په پاکستان باندې ډېر زیات دی. موږ هیله من یو چې امریکا له خپل نفوذ نه استفاده وکړي او پاکستان
حبیب الله فوزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شو او ټاکل شوې ده چې د یک شنبه په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د چار شنبه په ورځ به د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. دا پاکستان او امریکا دوه خزي اړیکې اقتصادي همکاري او د افغانستان د سولې بهیر د دوه لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. افغان دولت تر دې مخکې پر پاکستان بیا بیا انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پر خپل کړو ژمنو نه دریږي. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر له زندان څخه خوشی کړ، خو د سولې علي شوراوي ملا برادر په بشپړه توګه نه دی خوشی شوی. اوس هم په پیښور کې د پاکستاني چارواکو تر جدي څارنې لاندې دی. د سولې علي شورا باور لري چې ملا برادر کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
په بلخ ولایت کې د څرمنو سوداګر وایي چې نسبت تیرو کلونو ته پاکستان ته د افغاني څرمنو یا پوستکو صادرات ډیر شوي، خو پاکستانی سوداګر په وخت پیسې نه ورکوي او که په وخت سره معاملې ترسره کړي نو ورته تر ټاکل شوي به کمی پیسې ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ترمنو بازار نسبت نور وختونو ته اوس ګرم بریخي او په مزار شریف کې د ترمنو په مارکیټ کې سوداګروي چې نسبت تیر کال ته د ترمنو په صادراتو کې ډیر ولای رامنځته شوې ده. د ترمنو پلورونکو او بهر ته یې صادرونکو وایي یوازې پاکستان ته له افغانستان څخه ترمنې صادریږي چې له بلخ څخه هر میاشت په خو ډیر شتر څلويشت زرو ترمنې صادریدل، خو اوس په لسکونه سل نه ډیر ولای رامنځته شوې او یوازې له بلخ څخه پاکستان ته د میاشت اتیا زرو تر سلو زرو څرمنې صادریږي. په اړه یې د څرمنو یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل
مثلا 60,000 کې ازیجه رفت، د موی 80,000 ازیجه رفت یا یک لګ رفت، مانه یک لګ از کابل هم.
څرمنې لا کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمیر سوداګرو د عاید یو ښه سرچینه ده. افغان سوداګر وایي چې پاکستان ته یې په صادرولو سره د ګټې پر ځای تاوان ډیر دی، ځکه پاکستانی سوداګر ورسره معامله کوي او وروسته یې یا پیسې پر وخت نه ورکوي کوي او یا هم کمی پیسې ورکوي. د پاکستانی سوداګرو د معاملې په اړه د افغاني څرمنو څو تنه سوداګر وایي
بلې نخت ناسیه در فرض کو یک مو میګره د دوه مو پولی مور نه میته دوه مو غوته میر به چهار مو نه میته به بسیار مشکلات است کم هم میکنه نه پوستو خراب برامد کم میکنه
میتونه میکنه که میکنه مم تو د زیافت نمونه دیگه نخت ناسیه در
دا محل د مزار شریف د څرمنو په مارکیټ کې ګن مالدار او سوداګر لیدل کیږي چې د میګو او پوسونو پوستکي پلاس کې او پلورلو ته یې راولي. د افغانستان څرمنې له شمالي ولایتونو څخه د سوداګرو په وسیله پاکستان ته او له هغه ځایه د پاکستاني څرمنو په نامه فنلند، بلجیم، آلمان او نورو اروپایي هیوادونو ته صادریږي. دا چې ولې افغاني څرمنې له پاکستان نه د پاکستاني څرمنو په نامه اروپایي هیوادونو ته صادریږي، افغان سوداګري اصلي علت دلته د هیواد په شمال کې د څرمنو د پروسس او دستبندۍ د فابریکو نشتون په ګوته کوي او وایي د میاشتې د سلو زرو په شاوخوا کې افغاني څرمنې له پاکستانه اروپایي هیوادونو ته استول کیږي. د څرمن سوداګر وایي چې پخوا په هیواد کې دننه څرمنو څخه د سرتیرو، د بوټونو او همدارنګه د جمپرونو په جوړونه کې ترې کار اخیستل کېده.
کوم میکدن چار میکدن باز افغانستان کار میکرد و خصوصا فامریکی بوت او وی افغانستان که تمام عسکرای افغانستان بوت میداد، اردوی افغانستان بوت میداد، سارندوی افغانستان بوت میداد.
د بلخ ولایت د څرمنو سوداګر وایي د دولت د بې پامۍ لامل دوی د څرمنو په صادراتو کې د ګټې ترلاسه کولو پر ځای هر ځل لستر شل زرو ډالرو توان کوي او دولت دوی ته په بلخ کې د څرمنو د پروسس او دستبندۍ کومه فابریکه نه ده جوړه کړې. دا موضوع مې د بلخ ولایت د خصوصي سکتور لمشر زبی الله اختری سره شریک کړه. د یې پاړه وویل
دا یو سرمایه گذاری خصوصی په کار ده چې باید خصوصي سکتور په دې کې هڅه وکړي او ځانته یو پروګرام جوړ کړي. هغه شی چې موقع مربوط ده، یعنی د دولت په کچه موږ ځمکه په اختیار کې ورکوو او ورکړې ده
په داسې حال کې د هیواد په شمال کې د څرمنو سوداګروي نسبت تیرو کلونو ته یې بهر ته د څرمنو په صادراتو کې 30-40 سلنه ډیروالی راغلی چې په بلخ کې د قالینو ډیری سوداګروي چې لا هم افغاني قالینې له پاکستان څخه نړیوالو بازارونو ته د پاکستاني قالینو په مهر او نښان د خرڅلاو لپاره وړل کیږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په څو شیبو کې مایکروفون ستاسو دی. اتمی بجې شپې خو لمړی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان دراوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د پیښو احتمالي ګواښونو په اړه اطلاعات ناسم دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن واشنگتن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې وکړي. د سوریې یاغیانو پرون نه لبنانیان چې ولس میاشتې برمته ساتلي وي خوش کړل. دا کسان ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپلو کورونو ته روان شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل دمشق ته نږدې هغه سیمه کې چې د میاشتو رئیس د سوریې د پوځ لخوا محاصره ده د شخړو د درولو غوښتنه کړې. او د امریکا په فلوریدا کې پولیسو هغه دوه تنه قاتلان بېرته ونیول چې په جعلي اسنادو له محبسه خوشي شوي وو.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما خواهیم بود. یک کمیسیون ولسی جرگه افغانستان نامهای 19 تن را که در غصب 10,000 جریب زمین در کشور دست دارند افشا کرد. در میان این افراد متهم به غصب زمین نامهای سید اسحاق گیلانی عضو پیشین و سید منصور نادری عضو فعلی ولسی جرگه هم شاملند. اما رئیس این کمیسیون انتقاد کرده و میگوید که غاصبین اصلی زمین را حکومت به آنها معرفی نکرده است. شما چی فکر میکنین؟ آیا با افشای این نامها زمینهای غصب شده دوباره تسلیم داده خواهند شد؟ نظریاتتون را میتونین با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله قدر منوردون که هیله لرو چه تاسی با پده موضوع خپل نظر لموجاو خپل نور و وطنوالو سر شریک کرد. چومره ممکنه ده چه غصب شویزم که بیرت ده افغانستان دولت بیرت تسلیم شی. در افغانستان ملی سرمایه ده زینو کسانو غصب کردی او دا چه چومره ده لست حقیقی ده چومره سم ده یا نده ده بله موضوع ده لیکن طول وایی هم چارواکی او هم عام خلق وایی چه پا افغانستان که پلکون جیری به زمکه اتوایی چه تر زینو راپورونو پاساس دری میلیون جیری به یادهی پا زینو راپورونو که یو میلیون یادهوی غصب شویده پا دی که هیچ شک نشته ده تلفون شمیری ده 0-9-2-3-5-3-4 بیاوایم 0-9-2-3-5-3-4 او یه هم 0-8-2-3-5-5-3 0-8-2-3-5-5-5
برای میتونین برای ما همی حال زنگ بزنین و نظریاتون را در موردی که زمین های غصب شده یا دوباره تسلیم داده خواهند شد نظریاتون را با ما شریک بسازین. همچنان در این باره که آیا در منطقه شما هم زمین غصب شده، اگر غصب شده با چی مقدار بوده؟ شنونده ها را داریم روی خط. مهربانی سه بفرمانی.
مهربانی.
السلام علیکم محمد صدیقی د پکتیا ولا د ریوب زای ول فرین تاسو ته پلیټون پکایم
مهرباني
کوم نه نیمه تاسو ته تاسو ټول اوسم که زه سلام احترام وړاندې کوم
سلامات تو سه سری په سبب مهرباني وکي
موضوع مو ډیر از په پورې ټاکلې ده او د غصب مسله ده تاسو باوریدلی وی چې په د کابل مرکز نه ونه سه او په تلور د شورایتو کې غصب روان نه غصب شوی دی د مثال په توګه لکه کابل کې نادرخان تپه بوتپاک سیمه شیرپور سیمه خیرخانی سیمه چې هغه ټول هیوادوالو ته معلومه دی چې د دولت سیمې بیا هغه چارواکي چې په پارلمان کې پولیسي جرګې کې د خلکو استازي ځونونه بودي یا وزیران دي په کابینې کې دي دا ټول غصب دغو خلکو کړی دی او دا اخیستل ځکه سخت دي چې دوی مطلب 15,000 یا 10,000 یا 15,000 جریبه ځمکه غصب کړې وي هغلته 40 جریبه ځمکه خرڅوي هغه پیسې په محکمې کې په سرلوړیا کې فروشپات ورکوي چې دا هغه په پاساسې تړلې خبره ده. نو یو هغه خلک دي چې غریب خلک دي وسطه نه لري پیسې نه لري کېدای شي هغو نه دولت ځمکه واخلي که چا غصب کړی وي خو د کوم خلک چې په دولت کې دي د مومخ کې دي څو څوار شته د موپیا سیستم دولت ته ټولې د دنیا پیسې روغتي داسې په خبرو چې نړیواله ټولنه اعلان کړی دی چې که داسې تصاد وي نو مو افغانستان سره مرستې کموو خو دوی ټوله غلا شروع کړې دی که نورو بیرملي جوډانه نه کومک کېږي نور هېوادونه مرستندوی هېوادونه نه کومک کېږي او که د غصب مسله وي ټول دوی خپله شخصي غرضونه دي او شخصي سرمایه جوړې کړې دي او دا غوسره باید کلاکه موسیبه وشي او میکانیزم متجور شي چې یو کمیسیون متجور شي پاکو شخصیتونه نه چې دوی سه موسیبه وکړي او د موسیبې میسته را کش کړي.
بله صاحب ډېره مننه صدیقي صاحب کوردي ودان مفصلې خبرې دې وکړې. بل اورېدونکی لرو ګوره چې زموږ نور اورېدونکي څه نظر لري.
مهربانی صاحب بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از شنونده ما قطع شده. یک بار دیگه شماره های تلفن را برای شنونده ها اعلان میکنیم: 0700 822 755 و 0799 203 540. میتونین در مورد غصب زمین ها و آیا ای که ای از زمین ها دوباره تسلیم داده خواهد شد نظراتون را با ما شریک بسازین. شنونده هم روی خط داریم. مهربانی.
رادیو ټیټکی او د ټلیفون لاري خبري وکي لطفا.
فرید احمد دیلمان
درسم. مهرباني سر.
فرید احمد دیلمان ولایت خبري
کو. کوردی ودان مهرباني وکي فرید احمد صاحب.
په څنګه تاسو د ګران کې نن څه مو یا د کړي د هلمند ولایت کې هم زیات دې کې غصبي دي چې هغه د هلمند شرابک د شورتوي د هلمند په شمال کې منطقه ده.
بله.
بله
دا ټول تقریبا زورواکو نیولې ده او تقریبا ټول اوس دا غصوې ده ځکه ټول نیولې یو هلته د دولت مخالفین هم هلته واک لري یعنی ټول هلته واک د هغوی په لاس کې ده او په دې ځکه اکثره اوس تحریات هم کرل کېږي او ټول دولت هلته وتلی نه شي او تقریبا دا خو د هلمند په لشکرګاه ښار کې هم بعضې ځکې ده پخوانی والی د خواڅخه یا د شاروان خواڅخه هم د
هلمند د بوس کلا په شاوخوا کې هم مخکې داسې راپورونه ول چې ډېرې ځمکې غصب شوي دي او حتی دې تاریخي او لرغونې کلا ته حتی خطر پېښ دی. اوس هم دغسې وضعیت دی که نه هغه مشکل رفع شوی دی؟
بله څاروان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وفرمایل د هلمند د بوس کلا او دلته تقریبا زیاته ساحه ده چې بعضې نظامي ځایونه هم جوړ شول چې د هغه له عمل څخه تاریخي ځای تاوان ورسېده، او بعض هم خلکو دا د تاریخي کلاو په مابین کې یا تاریخي کلاو ته څېرمه دلته ځایونه غصب کړي دي، او دلته خودسره ځایونه جوړ کړي چې د هغه په نیول کښې هم حکومت ناکامه شوی دی. څو ځلې هلته کوشش وکړو چې هغه خلک ایسته کړي، خو بیا هم دوی پدې نه ځوانېدل چې هغه خلک د هغه ځای څه لرې کړي او هغه ځای صفا کړي ته راوس.
ډیره زیاته مننه فرید احمد صاحب چې له هلمند مو تماس ونیو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
تشکر. البته با عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی اسمت ساروان، همکاران تخنیکی و همه شنوندگان رادیو خوب آزادی، همچنان صبحتان بخیر.
مهرباني حسینی عزیز صاحب بفرمایئ.
بله تشکر. البته لطف شما آقای نعیمی و ساروان صاحب که باز هم یک بار دیگر یک موضوع بسیار مهم اساسی ما شما تفسیره و اصلا میذاریم. البته میایم در مورد غصب زمین در افغانستان. ببینید چنین موضوع در افغانستان مثل موضوعات دیگری البته بسیار معمول و عنعنه است. غصب زمین البته در افغانستان امروز به اوج خود رسیده است آقای نعیمی صاحب. ببینید غصب زمین و فساد اداری توسط این یک سوال است که غصب زمین و فساد اداری توسط کیها صورت میگیرد؟ از رئیس جمهور امروز گرفته تا به معاونین، وزرا، معاونان، والیان و همچنان قماندانان و تمام رئیسایی که امروز در تیم حاکم هستند و همچنان نماینده های بینوان، نماینده هایی که ملت از ملت میکنن، ما نمایندگی میکنیم ولی متاسفانه آنها نمایندگی واقعی از ملت نمیکنند، بلکه به چنین قضایایی که بسیار بزرگ و مغلق و پیچیده هستند دست میزنند، مانند غصب زمین. غصب زمین یک هکتار امروز در افغانستان یک هکتار و یا دو هکتار نیست، گرکی با میلیون ها هکتار زمین امروز غصب شده است. خصوصا من یک مثال به شما می ولایت پروان می دهم. امروز از جبه سراج گرفته کمی دامنه های غربی خود شهر چاریکا تا قره‌باغ امروز متاسفانه غصب شده است. تمام شهرک هایی که در این ولایت، پارک ها و همچنان کارهای دیگه مانند که شهر ما ساختیم، پارک ساختیم، کارهای دیگه انجام دادیم، کل اینها خلاف قانون، خلاف شهرواری و همچنان خلاف تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی زیربنایی هستند. ولی متاسفانه امروز کی است که باغساز کند؟ امروز ارگان‌های عدلی و قضایی ما متاسفانه به چنین قضیه دست دارند. پس کیها باشد که باید که جلوی اینها را بگیرد؟ البته آقای نعیمی، به نظر من جا شدن چند نفر محدود و هم نام هایشان و همچنان محکمه نشدن، مجازات نشدن، به نظر من چنین دارد.
نیازی سب آیا شما بله آیا شما موافق هستین با نظریه تعداد از اعضای ولسی جرگه که گفتن کسانی که در غصب مقدار زیاد از زمین دست داشتن نام های از اونا افشا نشده و اونا از طرف حکومت حمایت میشن؟
ما کاملا اگر سخن آنها را تایید میکنم. روز تماما که اگر روز در پارلمان هستند، اگر خارج از پارلمان در حکومت هستند، اینمی ها هستند که زمین ها را غصب کردند. زمین های را کسایی غصب نمی کنند که او مظلوم است، او ملازم است و یک شخص عادی است. پس زمین را کسی غصب می کند به هکتار ها که امروز در پارلمان هستند، امروز در کرسی های بسیار بلند حکومتی سهم دارند، رول دارند، به عنوان مقام های عالی رتبه کار می کنند. اینمی ها هستند که زمین را غصب کردند و اینمی ها هستند پس بنام این و آن یک چند نفر انگشت شمار که در صورتی که آنها مگر نکرده باشند بالای امام اندازن هم بار ملامت گیرن و دو روز باز همی چهار روز رسانه ها رو مصروف کردن هستند. نه عدلی هست، نه قضایی هست، نه تحقیب هست، نه قانون هست، نه محاکم هست. مثل که چند نفر که آقای انورالحق حدیه فشا کرد و پس همه تو رفتن پشتکار همون معاملی خود. پس چنین کار به نظر من تا زمانی که در افغانستان قانون تطبیق نشود، مجازات به مجازای خود نرسد، چنین چند نفر افشا کردن به نظر مردم افغانستان قابل قبول نیست، خلاف است. خلاص
بله البته دا هم باید غنیمت وګڼو شده چې شروع سی. خیر، بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
مهرباني صاحب.
السلام علیکم سرون صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
سروان صاحب تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو د رادیو د طریقه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محمد نادر نادری د کابل د بګرامل ولسوالۍ د کمرۍ د کلي نه.
مهرباني کوئ صاحب، اول خودی موضوع پر ارتباط نظر سرگن که بیاد خپل سیمی پا بارا که موویس میره بانی
بس سروان سر برخه موضوع مخیه چولی دا او طول افغانستان فرد فرد دا معلومات ده که دا غزور واکان چه کم پا دولت کی دی او که پا پارلومان کی دی او که خالی چه پا حکومت که شامل خلق دی دوی زمکی دا افغانستان دغه ملي سرمایه چې دوی تار و مار کړله وی وهله سره او ټوله دنیا په دې باندې پوهې دي او ټوله دنیا ته خبر دي. خو موږ په دې خپل ذاتل د جلال آباد هم په دې کمرۍ کلي کښې پخوا کورونه هم پکښې دي پکښې اوسېږو. موږ په دې خپله کرې کښې په یو مصیبت اخته یو چې د دغې خلکو د مصیبت نه هم د دې ځمکې د غصب نه موږ هم تنګ شوي یو. دغه کمرۍ کلي کښې دا مانه چې ځمکه ده تاوان صاحب او زورواکانو لاندې کړې وه او د زورماکانو بیا راغله رهنمای پکښې جوړه کړله او غوښتل یې چې دغه ځمکه خرڅه کړي چې تعداد یې د سیسارۍ خلکو باندې خرڅه کړې وه. منځ کښې کلي والا ورته راپاڅېدل چې وروره دغه ځمکه که تاسو اخېستې موږ سره هم قوالې موږ ته وښوئ موږ هم در سره اخلو ته د دې کلي موږ هم د دغه کلي موږ هم پکښې حق لرو او که تا مثال مخ ته نیسې د دولت ځمکه ته یې نیسې نو موږ هم پکښې حق لرو موږ هم د دې کلي لکه مثال د دولت ملي شتمنیو نه خلک خپلو خپلې شپې او خپلې سرمایې جوړې کړې دي.
بله صاحب، بله متاسفانه
کاروان صاحب دا خلک سره په خپلو کښې سره په شخړه شول چې پروس کال یې د اوري نه دا خبره دې خوا را شروع ده او سره وویشتل پنځه کسان وویشتل خو مره پکښې نه شو زخمیان شو. بعد د هغې نه یو میاشت پکښې صبر وکړ کلي والا پاڅېدل هغې خلکو کښې یو سړی مړ کړه هغه هم د همدې کلي دی خو د دې کلي زورواکی دی په دولت کښې فکر کوم مخکې دی او په دولت کښې لږ زور لري نو هغوی کښې یو مړ کړه هغوی بیا پاڅېدل دی دوی کښې درې مړه کړل یو دوی پکښې زخمیان کړل هغه یو میاشت مخکې بیا پکښې درې کسان مړه کړل. دغه خلک دغه زورواکي کښې دي او که دا غیر زورواکي دي دغه عوام دي دا ټول تر رئیس جمهوره پورې او تر پارلمانه پورې او تر وزارتونو پورې لاړل مګر دغه مشکل دي خلکو حل نه کړ په میاشت کښې یوه چاپه را ځي او دلته یو درې او څلور پکښې مړه کېږي. نو که دغه ځمکه چېرته د شخصي شخص ولې پوښتنه نه کوي او که چېرته د دولت نه کوي دا خو د دولت ملي سرمایه ده ولې دولت اقدام نه کوي چې دغه د دې مړو او د دې خونکارۍ مخه ونیول شي او دولت خپله
ډېره مننه کورنۍ ودان تاسې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. همدا غصب د ډېرو بدیو دښمنیو سبب شوی هم دی.
بله، یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده های ما تکرار میکنیم. یک کمیسیون ولسی جرگه افغانستان نام های 19 تن را که در غصب 10,000 جریب زمین دست دارن افشا کرده. به اساس فهرست کسای حکومت افغانستان به ولسی جرگه فرستاده شده، محبوب حیات خان متنفذ قومی به غصب 95,000 جریب زمین در ولایت المند، حاجی جانان به غصب 47,000 جریب زمین در ولایت نیمروز و سید اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه به غصب 15,000 جریب زمین در ولایت ننگرهار متهم شدند. همچنان در ای لست سید منصور نادری عضو فعلی ولسی جرگه هم نامش شامل است و گفته شده که او 5,000 جریب زمین را غصب کرده.
البته لکه څنګه چې وویل شول 19 کسان دي د نور نمونه هم افشا شوي دي خو موږ یې نه لرو. کوشش به وکړو چې د نور نمونه هم پیدا کړو. بل اورېدونکی لرو په ټلیفون کې دی، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. سر مهربانی
مهربانی کوي اڅکزی صاحب، په دې لیست کې چې کوم اورېدلي ستاسو د ولایت یو تن په نامه دی حاجی محبوب حیات خان دی چې 15,000 جریب ځمکې غصب باندې تورن شوی دی، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ.
خبره خدای چې ده دغه خلک دغه یو سړی تاسې یاد کړئ چې دغه فلانی سړی دی او د جریب ځمکې غصب
بلې صاحب،
اوله خبره خدای ده په افغانستان کښې د دغو شیانو څخه څوک راومینده شوي دي ولې یو په دالس کال یا په دا دولس کاله کښې چې موږ لیدلي دي په یو ولایت کښې چې یو سړی د لس کال لپاره والي نو به هلته څنګه قانون مراحت شي یا د خلکو د خوا څخه یا د دولت د خوا څخه. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې یو سړی را ولاړېږي
خپل لوی سرنګوال تر غاړو نیسي او یې د دوی د هغه پوښتنه څوک نشي کولی، نو دلته څوک څه امید ولري؟ او یا دغه کمې پیسې چې مصرف شوي دي د خلکو د خوا څخه د خلکو پر دغه سبکلو مځکې باندې یا تعمیراتي ځایونه یا بلډینګونه جوړ شوي دي او خلک یې په ډېر زیات تعداد باندې ګچې خوري، او یا پر څه طریقه باندې پیدا کړي دا خلک خو ټول نړۍ ته معلوم دي، افغانان ته او نور ویني چې دغه پیسې د کل دغو خلکو د کمه ځایه څخه پیدا کړي د جېب څنه چانه وکړه. نو زما په فکر باندې دغه چې د یو خو به کار دی چې دغه شی معلوم شي چې د امریکې په شارو کې څنګه غصب شوي دي او په صحراو کې څنګه غصب شوي دي. کله چې په صحراو کې ځمکه غصب کېږي هغه یو سړی اولاویږي په داسې کې غصب کوي د شلو یا د لس جنو په تعداد کې هغه په کور کې تقریبا تر شلو څخه تر لسو تنو پورې انسانان ژوند کوي، هغه د خپل کور د ژوند لپاره خپله زندګي برابروي. هغه خلک دی چې په شارو کې په میلیاردو روپۍ یا په میلیاردو ډالر یا په میلیاردهاو ډالر تقریبا غصب کړي دا هغه پوښتنه چا نه ده کړې. نو زما به فکر باندې دغه به څه ګټه نه وي چې دغه زه به فکر کوم دغه رسنۍ چې پر دغه شیانو باندې بحث وکړي پکار دی چې د افغانستان پر نورو شیانو باندې بحث وکړي چې هغه نور شیانو دی
ګور اسنګزای صاحب په دې لیست کې چې دوی خبر کړی دی د کسان هم شته اوس مر د کابل څو شارګي یاد کړی دي د شارو د کلی مسله نه ده فکر کوم چې ټول سیمې پکې شامل دي
ځکه تر خپل واسه پوی او شاروال موږ د استاج د رسنۍ غرام د خنن صدا د رادیوګان ډیری پر مختلفې د استاج د ازادي راځي د خاص څخه ډیر ځات معلوماتونه خلک تر لاسه کوي او رادیو تقریبا په هر او په اوار په ټول پټول ځای خو تقریبا د شار خلک ډیر استفاده لري د خنن کې اکثریت خلک چې په سارا کې ډیر استفاده کوي لیکن خو اوس به شي چې یو سړی هر خلک معلوم دي یعنی یو علم چې دی یو شړي دا چې یو د رسنۍ معلومات چې د خلکو د سارا په خلک یا د شار په خلک مال زه ته کوم چې تصالحاو نو موږ ور وښي نو چې څنګه مې چې ښه کولای یا څه پښتنه مې چې کولای او دا غو څه کوي او دا یو او دوه څه مې غاله کې شي دا غو دا یو ني ول چې دا دنه مزه غصب کړی دا پر دې چې دا مسایرب شي دي پر دې چې تامین راځي دا ویل شي آیا دا به دولت اعلان کړي آیا دا به دولت وو دي چې دا چې دا سره په سزا ورسي دي چې
چارواکي زموږ سوال هم له تاسو اوریدونکو څخه همدا چې تاسو فکر کوئ چې دا غصب شوی زمکه چې لاس پلاس شوی هم دي دا به بیرته دولت ته وسپارل شي او که به ونه سپارل شي څومره امکان شته؟ او آیا هم داسې لیستونو خپرول د تشویق وړ دي تاسو هر کلی کوي او کینه کوي؟ که تاسو د دې هم مخالفت کوي چې وای ټوله لیست ولې نه خپور نو بیا به په ټولو باندې سترګې پټې شي خوله به پی پټې شي ش نه ده چې ټوله لیستونه سپاره شي؟
دا مخالفت خو به شي څوک نو چې هر غلط کار سره باید څوک مقابله وکړي او مقابله به چې عوام د ټلیفونونو څخه مخالفه یې زما په فکر باندې دا نه یو دا چې خبرونه ورزې چې کله په دغه ټلویزیون یا رادیو ګور یا د بارسلون رادیو سره د دې شناخ لرم او تقریبا د ازادي رادیو یا د بي بي سي رادیو یارم رادیو اپ چې بیا په امریکا کې دا ماشه رادیو تقریبا دې روان ځو یا جنا تر اوسه کال زکه رادیو سره ډیر
وایي
بله سر خو زه کالي نو سره دا ډیر معلومات چې ما پیدا کړی دا د دې د لاي د خپل دا کړی هغه میډیا هغه څه ذکر نه دي نو ثاني وایم دا هغه وای وای دا دغه میډیا دا چې شه چې دروازه رښتیا او ساده توای چې رښتیا په دروازه نو کله کله د میډیا دا کړو چې خو ډیر رول د میډیا په شي کې دی دا خبريالان د رسنۍ ډیر په شي کې دی دا هیڅ خلک رسنۍ دا وي خپل چې د خلکو زغونه واوري او دا خلک به دا شی لري چې دا خلک په وخت کې ورمی شي او دا ټکو ته پام
کوي. سلامات او سيادت زې
سلامات باشین میډیا
کوردی ودان چې ټلیفون دی
زنده باشه سرون سه بدون شک شنونده های ما روی موضوعی که اشاره دارن و تعدادشان ای اقدام را البته مورد استقبال هم قرار دادن چون هر هدف بزرگ با قدم اول آغاز میشه. اعضای کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه افغانستان چند هفته پیش گفته بودند که 15,000 غاصب زمین را شناسایی کردند که در آینده نزدیک نامهایشان را افشا میکنند. البته در نشست دیروز نامهای 19 نفر افشا شد که در حدود 10 جریب زمین را اینا غصب کردند. اما در
مجموع 10,000
بله نه در البته از سوی امی افراد اما در مجموع از سوی در حدود 15,000 غاصب زمین حدود 1,300,000 جریب زمین غصب شدند.
نو ور به شو بل اردن کتا چه دوی سوایی میروانی و که آزادی رادیو لکم زی اول
السلام علیکم زه پیخی د زابل ولایت فضیل ولسوالی خواستان سره په کوماس کې
مهرباني کوئ تاسو
او
نایمی صاحب کور دی ودان خوشحال اوسه مهربانی
دغه پروګرام یا دغه پروسی کومز ډیر هر کله کوي خدای دې مو کوي چې د ټول غاښیدنو نمونه اعلان کړي کومواد یې هم کاپینه د کاروان صاحب نو د ملت خلک ډیر په دې ډیر دی او ډیر افسوس کوي خو خدای دې مو کوي چې دغه کسان هغه کسان چې هغه قدرتمند هغه هم تر لاس راوړي وګړي کومز یې ډیر دوی د بولو نمونه دې هم اعلان کړي وبنو ضمان دا نه دي چې دا خلک دې محاکمه کوي او دا هغه ځین دي چې دغه ربي له لاس وو خاږي دي دا چې دغه وستر دي چې په ټول کې په افغانستان کې رښتیا چې اعلان دي او دا دې په ساجي دا ممکن نه دي چې دا خلک تر لاس مونږ ورسي دا تر په یو کې نو دا په یو کې دا خلک ور کې دي نو دا دې چې بخار کې نو دا څه پر مخ موږ خو به مالي چې تر اوسه څوک په افغانستان کې په یو کې دي چې تر لاس نه مونږ ورسي تا دا جرم پوهید تا دا غلط پوهید نو دا حساب خپل شپ نن خلاصي هغه زی په خلک بو که څه دي سات دی لانی تا غا مقاوم دی او نو په ولې چې دا کی شرکت دی دا غاسي دی ورته دی باندې په خلاص راوونه وي نو نور غاسي دی نا او
دران وو ډیر مننه ګور دی ودان تو خی صاحب سلامت اوسه تاسو نه امید یاست البته په دې تیرو کلونو کې هم ډیرو خلک هم دغه سي نا امیدي څرګندوله او ویل چې غاصبانو څنګه ویل کې شی وو ساده اقل یو کوچنی لسک پور شوی بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سپ مهرباني بفرمایئ رادیو آزادی است
السلام علیکم سروان سپ تاسو نه سلامونه
سلامت اوسه خوشاله اوسه
مهرباني سپ
لکه د نمبر هر آزمانه سردار ورو راشي کو چیرته دا حکومت بدل شي دا غاصبینو ته دا قانوني بچاور کوشي
بله
شایانه په دې حکومت کې څنګه دا نشته دي
په دې حکومت کې هله نه لري چې لغاصبانو څخه دې ځمکه بیرته واخیستل شي
بالکل موږ هله نه ځکه چې دا حکومت په دغه فساد کې کار دی
بله یعنی مخکینی اوریدونکو مویل څو نورم دا اشاره وکړه چې په سلګونو یا په زرګونو جری بس مکه چې چا غصب کړي یو څو جری به نه سي هغه ستاسو په نظر پر شوات کې ورکی او ځان بخلاص کی پر هل ستاسو نظر دی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني سر
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني وکي آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو رادیو مل لطفا ټیټ کړئ رادیو مو ټیټه کوي او دې ټلیفون لاري خبري وکي نستاسو غږ نه ورو ځکه چې رادیو مو چالانه ده بل اوریدونکو ته نوبت ورکو چې رادیو ټیټه وي
لطفا زمونه کې صحبت میکنین اواز رادیویتون را کم بسازین که اواز شما را ما درست بشنوی مهربانی سپ مهربانی سلام سپ مهربانی
خبري وکي آزادی رادیو
مهربانی نو خبر دا ده چې دغه غصب مخه حالت نیول کېدلی شي
صحیح
تماس از نقطه
تلفن قطع شو خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سپ مهرباني لطفا صحبت بکنین سلام سر
سلام علیکم سروان سر خوش سلامونه تا تا میگیمی سر تا او در پروگرام طول او ریدون که تولن دیکم
سلامت تو سر
دول او رو و پیجی عزیمین دو ایزمت دو ولی اکنه سر
مهربانی که عزیمی سر مهربانی
سروان سر خبر خودم تا به چی مرض من خپل په ځان کې دی سرطان مرض من خپل په بدن کې دی دولت اراکین کې دی ټول په غس کې لاس لري سروان سر زه خپل په داسې اداره کې کار کوم چې هغه اداره اگر شودا اگر مدیریت چیزی مدیریت از ما پلاس کده اگر بازی زکی داری اگر کمیم زکی دی اگر زکی دی چی مولی پکی خستی عدیری دی در صفا هم زکی خوب پریده چی دشتی دی و آواری دی نن ورځ یې په اجرو پسې په مړو پسې راخیستې ده چې د مړو په قبرو باندې د مړو د قبرو په سړو باندې بلډنګونه جوړېږي او د حکومت د چارواکو له خوا نه ته باور وکړه چې ما په لسهاو واره پیشنهادونه کړي دي دغه مځکه چې زه اوس یادومه د کریچ په ولسوالۍ کښې ده او بازارو په کلي کښې ده ساروان صاحب لس واره مې پیشنهادونه کړي دي لس واره مې دلته دولت ته مراجعه کړې ده مشرانو ته چې د دغه د اجرې د غصب مخنیوی را سره وکړي چې ورسو هغه ځای ته دوه واره زه ورغلی یم دلته دیوالونه پرې راتول شوي وو په دغه اجرو باندې دغه اجرو دیوالونه ما سره ولسوال صاحب ونړوله چپه یې کړه بیا هغه خلکو د دولت د چارواکو په مرسته او په همکارۍ باندې بیا په همغه ځایو باندې دیوالونه ووهله پورته یې کړله دا اوس پېله مې په قبرو باندې باغ جوړ کړی دی درختې په کښې کښېنولي دي کورونه یې پې جوړ کړي دي خو زما مطلب دا دی چې زمونږ مرض خپل په ځان کښې دی ساروان صاحب تر څو چې خپل دغه د سرطان مرض خپل له وجوده ونه باسو د دولت چارواکي لاسونه د غصب څخه ونه وځي د غصب موضوع به د لېږ پیسه کېدو سره امکان نه لري ساروان صاحب چې کوم ځای ته دا ورسېږي خو هغه اعلان شوې ده دغه سړی چې تاسو وایي چې په هلمند کښې دغنه جریب مځکه غصب کړې ده زما په خیال دې دغه نوم چې تاسو واخېسته زما په خیال دا سړی نه شته په دې دنیا کښې بېږي دا سړی له دې دنیا نه تللی هم ده او د دا مځکې ګرده ده خرڅ کړي دي فعلن دا اوس د لشکرګاه په مرکز کښې د لیوني کرم زیارت ورته وایي عمومي اجیره ده دغه د لشکرګاه د خلکو عمومي اجیره ده چې مړي چې اوس ځای نه شته چې مړی یې پکښې خاص کړي اما فعلن کورونه د اجرې په منځ کښې ولاړ دي د اجرې په منځ کښې کورونه جوړ کړي دي دولت دغه 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 اقدام نه کوي دغه دغه امنیتي ځواکونه دغه دغه مرسته له دغه ادارو سره نه کوي چې کوم اجرایه قواوې نه لري چې دغه سرایونه له دې ځي د بینه وي چې دا خلک نو دغه ځای وي چې بل ځای وي ته ځای ورکړي او دغه اجرې له دوی نه
تاسې که په خپله وسوې عظیمي صاحب ستاسو که خپله وسوې ترجیح کوم یوه ته ورکوئ اول دغسې خلک چې یو کور مورې جوړ کړی دی یو څو بې سوې ځمکه یې لاندې کړی دی او که نه هغه کسان چې په لسګونو زره او په زرګونو جریبه ځمکه یې غصب کړې ده
نه دا 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 خلک نه دي صاحب چې په لسګونو په زرګونو جریبه مځکه یې غصب کړې دا دغسې خلک دي چې یو ځای قومندان دی یو ځای په امنیت کښې ولاړ دی یو ځای په څارمځای کښې ولاړ دی خپل له توپک له ملې نه یې استفاده کړې ده راغلی دی د مړو په قبرو باندې کورونه
ډېره مننه عظیمي صاحب دې خبرونو وخت راغی له خبرونو وروسته قدرمنو اوریدونکو